تاسو ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري ام بیا هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پیاوړي کېدو سره سم پر طالبانو د فعالیت ساحه تنګه شوې ده. د افغانستان په اړه د یوې نوې سروې نتایج ښیي چې په سلو کې اویا افغانان خوشبین دي چې هیواد په سم لوري روان دی. پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب هم راغونډ شوي دي. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، خپرونه په خبري سرویس سره پیلو. په سر کې د افغانستان کورنۍ خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي.
نن د ولسی جرګې غونډې ته څلور نور نماینده وزیران ورغلي. څو خپل 15 کلن پروګرامونه ترشیح او د وکیلانو پښتون ته ځوابونه ورکړي. د افغانستان په اړه یو نوی سروې ښیي چې د تیر کال په نسبت اکثر افغانان د خپل راتلونکي په اړه خوشبین دي. او په نړیوالو خبرونو کې باورې چې امریکا او ځینې نور هیوادونه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نیویارک کې غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. نن د ولسی جرګې غونډې ته څلور نور نماینده وزیران ورغلي. څو خپل 15 کلن پروګرامونه تشریح او د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. په دغه ورپېژندل شوی وزیرانو کې د لوړو زده کړو د وزارت لپاره نوماند ډاکټر محمد هاشم عصمت اللهی، د مخابراتو د وزارت نوماند انجینر عبدالقدوس حمیدی، د کډوالو د چارو د وزارت نوماند ډاکټر عبدالرحیم نیازی او د فوایدامی وزارت لپاره نوماند بشیر لالی شامل دي. تیر ورځ هم څلورو نورو وزیر ورپېژندل شوي وزیرانو ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه وړاندې او د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. ټاکل شوی ده چې دغه اتلسو ورپېژندل شویو وزیرانو ته به په راتلونکي اونۍ کې د اعتماد یا عدم اعتماد رایه ورکړل شي. د افغانستان په اړه یو نوی سروې ښیي چې د تیر کال په نسبت اکثر افغانان د خپل راتلونکي په اړه خوشبین دي. د دې سروې له مخې چې دریو نړیوالو خبري شبکو ترسره کړي او پکې له څه باندې 1.5 زرو افغانانو څخه پوښتنې شوي، په سلو کې نږدې 70 ګډونوالو ویلي دوی په دې باور دي چې هیواد پر سم لوري روان دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په ورته سروې کې په سلو کې 40 خلکو دا ډول نظر ورکړی و. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي کله چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر زیات شوی، په دې هیواد کې پر وسلوالو طالبانو د فعالیت ساحه تنګه شوې ده. جنرال سټینلی مکریستل له ای بی سی امریکایي تلویزیون سره په امریکا کې وویل، په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر په زیاتېدو سره په دې هیواد کې زموږ د عملیاتو په بڼه کې هم بدلون راغلی چې په نتیجه کې ورځ تر بلې د طالبانو د فعالیتونو مخه نیول کېږي. خو مکریستل وویل له دغو پرمختګونو سره سره زموږ ماموریت تر اوسه نه دی بشپړ شوی. په همدې حال کې یو متقاعد امریکایي جنرال اټکل کوي چې ممکن سږ کال دوبی په افغانستان کې جګړې دومره زور وکړي چې له د میاشتې تر 1500 امریکایي سرتیري به ووژل شي. د امریکا متحده ایالاتو پرون د یو افغان د شکنجه کولو او بې ستره کولو له تورنو څخه د عربي متحده اماراتو د واکمنې کورنۍ د وغړي د بری اعلانولو پر حکم اندېښنه وښوده. د عربي متحده اماراتو په العین ښار کې محکمې د دغه هیواد د دولت د رئیس سکه ورور الشیخ عیسی بن زید النهیان وړمه ورځ د یو افغان د شکنجه کولو وهلو ټکولو او بې ستره کولو له توره بېګناه اعلان کړ چې مستند ویډیویې امریکایي ای بی سي تلویزیون د تیر کال په وروستیو کې خپره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پی جی کرولی وویل، موږ د منو چې د عربي متحده اماراتو د ټولنې ټولګړي د قانون په وړاندې مساوي حقوق لري، خو دغه ترسره شوی جنایت په اړه اندېښنه لرو. هغه وویل، موږ به د محکمې د قاضي د فیصلې په اړه په دقت د بیا غور کولو او د ټولو قانوني چیړنو هرکلی وکړو څو دا ډاډ حاصل شي چې په دې دوسیه کې عدالت په بشپړ توګه تامین شوی دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن هم د دغې محکمې د حکم په اړه اندېښنه ښودلی. د لومړي ځل لپاره په هرات کې د نابینایانو لپاره یوه میاشتنۍ مجله له چاپ راووته، کومه چې په بریل لیک باندې لیکل شوې ده. په لویدیځون کې د بشر د حقونو د ادارې مشر عبدالقادر رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د دغې مجلې 10 ټوکه چاپ شوي دي او په هرات کې به په نابینایانو باندې په وړیا توګه وویشل شي. دا اجازه وي چې د دغې مجلې لګښت د بشر د حقونو د ادارې لخوا ورکړل شوی دی او دغه مجله به تر دې وروسته هره میاشت په منظمه توګه چاپیږي. او د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن په کابل کې افغاني د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلیږي: $1 48 افغانۍ او 25 پوله، €1 98 افغانۍ او 10 پوله، £1 88 افغانۍ او 40 پوله، €3 $12 افغانۍ او 10 پوله، زریانی تومن 48 افغانۍ او پاکستانی کلدارې 55 افغانۍ. د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه بل سالم محمد صالح خبري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي متحده ایالات او د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې شکل 15 نور هیوادونه به د رواني اونۍ په پای کې په نیویارک کې غونډه وکړي او د ایران د اټومي پروګرام په خاطر به پر دې هیواد د احتمالي بندیزونو په اړه بحث وکړي. کلینټن هوایي جزیرې ته په لاره کې په الوتکه کې خبر اعلان ته وویل د اوباما اداره دې نتیجې ته رسیدلې د دې لپاره چې ایران له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. تر ټولو ښه لار دا ده چې پر دې هیواد لګول کېدونکي بندیزونه د دې هیواد واکمنه ډله په نښه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان پی جی کرولی خبر اعلان ته وویل
There may well be a P5+1 meeting coming up.
شای هلته د 15 جمع یو هیوادونو په دې کتنه کې دوی ډیر ژر یو نتیجه راوباسي چې دا به د دې سفر یو هدف وي. کلینټن وویل د بندیزونو ورستۍ چوکاټ تر اوسه نه دی جوړ سوی خو زیاته کړه چې چرواکي به له خپلو متحدینو او نورو هیوادونو سره تر سلا مشورو وروسته دې هدف ته ورسیږي. د ایران د بهرنی چارو وزیر منوچهر متکی پرون سوریه ته ورسېد چې د دې هیواد له چارواکو سره د فلسطین د جلا وطن مشرانو په اړه خبرې وکړي. د سوریه د چارواکو په وینا د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم او ولسمشر بشار الاسد سره به د متکی خبرې د اسرائیل او فلسطین د لانجې او د عراق د پارلماني انتخاباتو په اړه وي. ایرانی ډیپلوماتانو ویلي دي متکی به د ایران په سفارت کې چې په سوریه کې دی د حزب الله د ګوند یو مشر حسین الحاج حسن د حماس او نورو جلا وطنو فلسطینی ډلو کوربه وي. چینوي پوځ یې د ټکنالوژي داسې یوه ازموینه ترسره کړې چې هدف یې په هوا کې د راکټونو له منځه وړل دي. د چین دولتي خبري رسنۍ سینهوا ویلي دي دغه ازموینه په بریالیتوب سره ترسره سوه. خدای نه دی ویلي چې دغه توغندۍ تر توغول کېدو وروسته له منځه تللی که نه. چین دغه اعلان په داسې حال کې کوي چې امریکا پر تایوان د پیترویت په نامه د هوایي دفاع توغندیو پلورل تصویب کړل. چین تایوان د خپل قلمرو یوه برخه بولي او پر دې جزیرې د امریکا د وسلو له پلورلو سره مخالفت لري. چین د امریکا له خوا پر تایوان د وسلو پلورل د خپل هیواد په کورنیو چارو او لنجو کې لاسوهنه بللې ده. پخوا هم چین ګواښ کړی و چې په زور به تایوان تر خپلې ولکې لاندې راولي. د عراق پارلمان د دې هیواد د صدر اعظم نوري المالکي د دویم مرستیال په توګه د کوردي سیاستوال روز نوري شاویس ټاکنه تایید کړه. په پارلمان کې د کوردانو استازی سامی الاتروشی وویل وکیلانو شاغلی شاویس ته د تایید رای ورکړه چې د صدر اعظم له بل مرستیال سونی عرب رفیع العیسوي سره په ګډه کار وکړي. شاویس د برهام صالح ځای نیسي چې د عراق په شمال کردستان کې د 2009 میلادي کال تر پارلماني انتخاباتو وروسته له دې خود مختار سیمې صدر اعظم ټاکل شوی دی. شاویس مجرب سیاستوال او د اقلیت کردانو د کردستان د ډیموکراتیک ګوند عالی رتبه چارواکی دی. ملګرو ملتونو پرون د محیطي ارګانیزم د تنوع کال پیل کړ چې هدف یې د حیواناتو او نباتاتو د بیلابیلو ډولونو د له منځه تلو په اړه د خلکو پوهاوی دی. په هغو مراسمو کې چې په همدې هدف د جرمني په برلین کې جوړ شوي ول د آلمان صدر اعظم انګلا میرکل له صنعتي هیوادونو وغوښتل چې د وحشي ژویو د ساتنې په برخه کې پانګونه وکړي. د جرمني صدر اعظم له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې یوه نوې اداره جوړه کړي چې د محیطي ارګانیزم د تنوع په برخه کې علمي څېړنې وکړي. ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې ویلي دي د بشر فعالیتونو د زیاتېدو د شارونو او زراعت د پراختیا له کبله د ژوندیو موجوداتو ځینې ډولونه د منځه تلو په حال کې دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن روسیې ته دوه ورځنی سفر پیلوي چې د دې هیواد له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د روسیې او ترکیې صدر اعظمان به په خبرو کې پر انرژي، اقتصاد او امنیتي همکاریو ډیر تمرکز وکړي. مسکو ته د ترکیې د صدر اعظم تر دې سفر د مخه د روسیې صدر اعظم د تیر 2009 میلادي کال په اګست کې د انقرې لیدنه کړې وه. پوتین په دې سفر کې د تورې بحیرې تر اوبو لاندې بلغاریا او د اروپا بازارونو ته د روس پلوه د ګازو د پایپ لاین سویت سټریم د تیرولو د پاره د ترکیې ډاډ ترلاسه کړی و. دا پروژه چې کار یې تر اوسه نه دی پیل شوی د نابوکو په نامه له هغه پایپ لاین سره موازي غځول کیږي چې د اروپایي اتحادیې ملاتړ کوي او د کاسپین د سمندرګي ګاز به له روسیې چپ د ترکیې له لارې د اروپا بازارونو ته لیږدول کیږي. او روسیې خبر ده چې د قرغزستان په مرکز بشکک کې یوې پوځي محکمې د دې هیواد د دفاع پخوانی وزیر اسماعیل ایساکوف د رشوت او له خپل مقام څخه د ناوړه ګټه اخیستو په جرم په 8 کلونو باندې محکوم کړ. د دغه حکم له مخې دی مجرم پیژندل شوی چې د 2015 او 2001 میلادي کلونو ترمنځ یې خپل زوی ته په غلطو اسنادو یو اپارتمان ورکړی و. نوموړی له نورو د رشوت او د مالي چارو د غلط نظم له تورونو سپین اعلان سو دی تر ګلابي انقلاب وروسته د 2015 میلادي کال په مارچ کې د دې هیواد د دفاع وزیر وټاکل سو او پر دې مقام د 2008 میلادي کال تر پایل پورې پاتې سو. د 2008 میلادي کال په می میاشت کې د قرغیزستان د ملي امنیت د شورا د رئیس په توګه وټاکل سو چې وروسته یې د همدې کال په اکتوبر کې له دې دندې لاس واخیسته او له سیاسي اپوزیسیون سره ملګری سو.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو او واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه درته خبرو. د افغانستان په ولسي جرګه کې د نننیو بحثونو له حاله مو خبرو. د افغانستان په اړه د یوې نوې سروې نتایج ښیي چې په سلو کې اویا افغانان خوشبین دي چې هیواد په سم لوري روان دی. د دې سروې د وروستیو نتایجو په اړه په راپور سربیره اوري چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پیاوړي کېدو سره سم پر طالبانو د فعالیت ساحه تنګه شوې ده. په پاکستان کې د امنیت وروستیو پیښو په اړه راپور سربیره د دې هیواد د حالاتو په اړه د هغه څېړنیز راپور مهمې در برخې در اورو چې وایي پاکستان به په څو راتلونکو کلونو کې د یوه سخت دریزه او امریکا ضد هیواد په توګه راڅرګند شي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو چې د خبرونې په دوهمه برخه کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د اونیز پروګرام تر څنګ درته واورو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، ولسي جرګې ته د جمهور رئیس کرزي لخوا د وړاندې شوو وزیرانو له ډلې څخه نن د دې جرګې عمومي غونډې ته څلور نور کاندید وزیران هم غوښتل شوي وو څو د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه د ولسي جرګې غړو ته رڼا ورکړي. د ولسي جرګې غړو ته معلومات ورکړي. پرون هم د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د ولسمشر کرزي څلور نوماندي وزیران ورغلي وو. اجمل تورمان چې د ولسی جرګې بحث له نږدې تعقیبوي همدا شیبه را سره له کابل د ټلیفون په لیکه دی. تورمان صاحب راته وویل چې کوم وزیران کاندید وزیران ولسی جرګې ته ورغلي.
بلې نوري صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د لوړو زده کړو وزارت لپاره نومول شوی وزیر ډاکټر محمد هاشم عصمت اللهی، د فائدامي وزارت لپاره نومول شوی وزیر بشیر لالی، او د کډوالو چارو وزارت لپاره نومول شوی وزیر انجینیر عبدالرحیم حاضر شوی دی چې خپل 15 کلن پروګرامونه د ولسی جرګې غړو ته تشریح او د دوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. دغه شان ویل کیږي چې د مخابراتو وزارت لپاره نومول شوی وزیر انجینیر عبدالقدوس هم په لار ده او ډیر ژر به د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شي. د نوموړو وزیرانو ژوندلیکونه په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر محمد انور جگدلک لخوا ولوستل شول او اوس د لوړو زده کړو وزارت لپاره نومول شوی وزیر محمد هاشم عصمت اللهی خپل 15 کلن پروګرامونه د جرګې د غړو په وړاندې تشریح کوي. البته عصمت اللهی د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل چې باید په افغانستان کې د پوهنې او د لوړې زده کړې د لوړو زده کړو برخه کې باید پانګه چونه وشي، ځکه د نوموړي په وینا د دوه هیوادونو کوریا او جاپان د مثال په ډول یاد کړل چې په دوهمې نړیوالې جګړې کې دوی هر څه د لاس ورکړل خو دوی هغه څه چې درلودل او پانګه چونه وکړه هغه د زده کړو په برخه کې واچ. نن سبا دغه هیوادونه د پرمختللو ودونو په قطار کې دریږي، نو د تاکید وکړ چې باید په افغانستان کې هم د پوهنې او لوړو زده کړو برخه کې پانګه چونه وشي.
تورمن صاحب، د ولسی جرګې د عمومي غونډې فضا څنګه ده؟ داسې راپورونه خبر شوی چې دغه نوې کابینه چې ولسمشر کرزي ولسی جرګې ته د تایید رایه اخیستو لپاره وړاندې کړې ده، مخکینی کابینه په نسبت چې اکثره وزیران رد شول، ډیره با تجربه لرونکي وزیران پکې ډیر با تجربه لرونکي وزیران پکې نه دي شامل. د پښتنو او د سوالونو په برخه کې آیا له دغو کاندیدو وزیرانو څخه داسې کومې سختې پوښتنې هم کیږي په دې ارتباط باندې که نه؟
بله نوری صاحب، اکثر وزیر صاحبان یا نمولشی وزیر صاحبان د وکیلانو سخت و پختنو سره مخامخ کیږي، او د وکیلانو انتقاد زیات ده چې اکثر د وزیران چې دوی ته ورپیژندل شوی دي، د دوی د ژوندلیکونه چې دي امغه شی بچ دوی معرفي کیږي دوی ته ورسیږي. کله چې دوی د پختنو وکړه چې ولې داسې ده، نو د پارلماني چارو د وزیر محمد انور جگدلک نو خدای ته وویل شول چې دغه وزیر صاحبان چون اکثر په بهر هیوادونو کې دي، ځینې لا راغلي نه دي او ځینې نوی را رسیدل دي، نو ځکه د دوی اسناد چون دوی په بهر کې زده کړې کړي دي سم نه دي را رسیدلي بشپړ چې دوی ولسی جرګې ته وړاندې کړي. نو د وزیر وکیلانو انتقاد په دې کې دی چې ولې په افغانستان کې یا داسې څیرې نه وي چې ولسمشر کرزي ورپیژندلی وي دوی ته د نوماند وزیرانو په توګه، چې اوس د بهر نه دغه وزیران راځي او د دوی په اړه هیڅ ډول معلومات هم نه د افغان دولت او نه د وکیلانو په واک کې شته.
بلې تورمن صاحب، له تاسو نه مننه. زموږ په نورو خبرونو کې به په ولس جرګه کې د نننی بهیر له وروستي حاله بیا هم اوریدونکو خبر کړی. بلې قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریالو چې د ولس جرګې د نننی غونډې حال راکو، په نننی غونډه کې د لوړو زده کړو وزارت، د فوایدامي وزارت، د کډوالو چارو وزارت او وزارت کاندید وزیران ولس جرګې کې حاضر دي او د خپل راتلونکو پلانونو په اړه د ولسی جرګې غړو ته معلومات ورکوي. ټاکل شوی دی چې د مخابراتو وزارت کاندید وزیر به هم نن ولسی جرګې په عمومي غونډه کې برخه واخلي.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په یوې نوې سروې کې چې څو بهرنیو تلویزیوني شبکو په ګډه کړې ده او نتایج پرون خپاره شو، ښیي چې په سلو کې اویا افغانان خوشبین دي چې افغانستان سمې خواته روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په ورته سروې کې په سلو کې 40 ګډونوالو دا خبره کړې وه. دا سروې تیره میاشت د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې له تقریبا 1.5 خلکو سره د پښتنو په اساس ترسره شوې ده. په لاسو کې او افغانانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور ملاتړ کړی. په سلو کې 16 افغانانو بیا ویلي چې د امریکایي او ناتو ځواکونو د 20,000 پوځیانو د زیاتېدو هرکلی کوي. د دې سروې نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې اوري.
په دې سروې کې له 1,540 افغانانو څخه پوښتنې سوي د تیر کال په نسبت د خوشبین خلکو شمیر پکې زیات شول سوی. که څه هم په راپور کې ویل سوي چې د افغانستان په جنوب کې ناامني او ستونزې زیاتې دي، خو نظر پوښتنه ښیي چې په سلو کې 42 کسانو وسلول طالبان د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي. په سلو کې 19 نورو ناټو، امریکایي پوځیان او افغان حکومت د جګړې په زیاتولو تورن بللي. شپږ فیصد خلکو د طالبانو اداره شبل لې، خو په مقابل کې د دې سروې په سلو کې نشپته ګډونوالو ویلي دي چې وسلواله طالبانو افغانستان ته لوی خطر پیښ کړی. دغه راز شپږ فیصد نورو طالبان او د القاعده بهرني جنگیالي تورن کړي چې په افغانستان کې ناامني او بې ثباتي پراخه کړې ده. په دې سروې کې راغلي که څه هم په خوا داسې ښکارېدل چې زیات افغانان په خپل هیواد کې د ناټو او نورو هیوادونو د پوځیانو له حضور سره مخالفت لري، خو په سروې کې له خلکو دا پوښتنه هم سوې چې کله په 2001 میلادي کال کې امریکایي پوځیان افغانستان ته ننوتل، آیا دا شکر وسو چې طالبان یې له صحنې وایستل؟ په سلو کې 3 خلکو مثبت ځواب ورکړې، حال دا چې په 2009 میلادي کال کې د دغو خلکو فیصدي نشپېته وه. په سروې کې راغلي چې له ناټو پوځیانو د خلکو ملاتړ زیات سوی. پخوا 50 خلکو د دغو پوځیانو ملاتړ کوه، خو اوس دغه فیصدي 20 شول سوی. د حساب ځواکونو د حضور په اړه هم دا پوښتنه له خلکو سوی چې دوی باید له افغانستانه کله ووځي.
په سلو کې 22 خلکو ویلي دي. دغه ځواکونه باید پر روانو 13 میاشتو کې له افغانستانه ووزي، خو په سلو کې 12 نور بیا ویلي دي دغه بهرني عسكر باید تر 13 میاشتو زیاته موده په افغانستان کې پاتې شي. په دې نظر پښتنې کې له خلکو د تیرو انتخاباتو په اړه هم پښتنه سوي چې د پراخو درغلیو ادعاوې پکې سوي دي. په سلو کې 2 خلکو ویلي دي حمید کرزی شولس مشر دی، حال دا چې تیر کال په سروې کې یوازې 25 کسانو کرزی شولس مشر بللی وو، خو 95% افغانانو په دولتي ادارو کې موجود اداري فساد یوه لویه ستونزه بللې ده.
و مردل چې د افغانستان په اړه د یوې نوې سروې نتایج ښیي چې په سلو کې 80 افغانان خوشبین دي چې هیواد په سم لوري روان دی، او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هم خوشبیني څرګنده کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر له زیاتوالي سره سم په هیواد کې په وسلوالو طالبانو د فعالیت ساحه تنګه شوې او په دې برخه کې ډېر پرمختګونه ترلاسه شوي دي. په دې اړه د مکریستل د څرګندونو تفصیل له یوې لنډې دمې وروسته.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمون رڼای ستاسو د ازادي اروپا ازادي ریډیو څخه د پاکستان قبایلي او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو ریډیوي خبرونه. مشال ریډیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت د مزګر په 4 بجو پیل کیږي. د خبرونه په لنډو څپو 21.9 25.15 اتیا او 16.3 مترو اوریدلای شي. خپلوان او دوستان د دې نوي ریډیوي خبرونه نه خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په ټوله افغانستان کې په لنډو او منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام پسل 0.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي لکه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر زیات شوی، په دې هیواد کې پر وسلوالو طالبانو د فعالیت ساحه تنګه شوې ده. جنرال سنډي مکریستل له امریکایي ABC تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر په زیاتېدو سره په دې هیواد کې د زموږ د عملیاتو په بڼه کې هم بدلون راغلی چې په نتیجه کې ورځ تر بلې د طالبانو د فعالیتونو مخه نیول کېږي. د جنرال استنلی مکریستل د تازه څرګندونو تفصیل صالح محمد صالح په خپل راپور کې اوروي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال استنلی مکریستل ویلي دي په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو په زیاتېدو سره پر طالبانو ساحه تنګه شوې ده. تیره میاشت د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال استنلی مکریستل وړاندیز تصویب کړ او په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د زیاتولو پریکړه وکړه چې 10,000 اضافي عسکر به افغانستان ته لیږي. شغلی کریستل له ABC تلویزیون سره په مرکه کې هلمند ته خپل وروستي سفر هم یاد کړ چې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي، او ویل هلمند اوس د روان پرمختګ یو مثال دی. کله چې زه د دې ولایت یوې سیمې ته ولاړم چې و میاشتې مخکې د طالبانو لخوا کنټرولېدله، هلته مې د قومي مشرانو یوه شورا ولیده چې دوی راتلونکي ته ډېره هیله لري. تاسو په خپله پوهیږئ چې تاوتریخوالی له سیمه کډه شوی. د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان مخکې ویلی وو کچیرې افغانستان ته اضافي پوځیان ونه لیږل سي جګړه بایلل کیږي. هغه زیاته کړه که د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه د طالبانو په وړاندې خپل حرکت بدلوي، زما په باور دغه یې وخت دی. د زیاته کړه زه په دې باور یم چې په افغانستان کې مو د عملیاتو لار چاره بدله کړې، خپل ځینې تګلارې مو هم بدلې کړې. د افغانانو د رضایت ترلاسه کولو لپاره باید دوی ته ډاډ ورکړل سي چې موږ یې ساتنه کوو. خو مکریستل وویل زیات وخت نه دی پاتې. د هغه په باور د افغانانو وخت ته پام دی، نو موږ ته پکار دی دوی ته قناعت ورکړو چې کولای سو د هیواد په آبادۍ کې مرسته وکړو. د امریکا د پوځي استخباراتو ادارې یا DIA مشر ډګر جنرال رونالد بورکس هم په وروستیو کې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه له خوشبینۍ ډک نظر ورکړي، خو هغه ویلي دي د پولې په هغه بل غاړه پاکستان کې د روانو پوځي عملیاتو تاثیرات معلوم نه دي. فکر کوم په خپل عملیات کې موږ بریالي وو. شغلی بورکس چې له امریکا ژغ سره په مرکه کې خبري کولې وویل القاعده او طالبان تر اوسه دا ظرفیت لري چې د خلکو د زورونې بایستي او وخت په وخت په ځینو اعمالو لاس پورې کړي. نموړي زیاته کړه هغه پوځي عملیات چې پاکستان په خپل شمال لویدیځه سیمه کې د طالبانو په وړاندې پیل کړي تر اوسه یې پوره نتیجه نه ده معلومه.
و امریکا چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل وایي لکه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر زیات شوی په دې هیواد کې پر وسلوالو طالبانو د فعالیت ساحه تنګه شوې ده. یو بل امریکایي متقاعد جنرال بیا اټکل کړی چې ممکن سکال دوبه په افغانستان کې جګړې دومره زور واخلي چې امریکایي پوځیانو ته به د میاشتې تر 1500 پورې تلفات ورسیږي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې امریکایي عسکرو ته په افغانستان کې په شخړو کې لس تلفات رسیدلی دی. پرون درې امریکایي عسکر د افغانستان په جنوب کې په بیلابیلو شخړو کې وژل شول. او اوس په هم د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ په باب د څو تنو افغانانو نظرونه په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
قاری احمد الله د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ باراک اوباما د دومره عسکر افغانستان ته نور علیږي نو دا به امنیت را نه ولي. دا به خوه چې کوم عسکر په افغانستان کې دي دا یې هم له افغانستان ایستلی وای.
زه محمد رحمان خکسر د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زه د جمهور رئیس اوباما په ستراتیژۍ یو لنډ نظر ورکوم چې په ډیرو عسکرو پر علیګلو باندې په افغانستان کې امن نشي راتللی او که اوباما د نیالګیو په شی پر ځای لس لس عسکر ودروي نو بیا به دا ستراتیژي ناکامه وي. په یو شرط به افغانستان کې امن راتلی شي چې خارجي چرواکي په ملي اردو او په ملي پولیسو خواري وکړي او امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپاري نو هله به په افغانستان کې امن راشي. او بل خبره دا چې افغانستان جمهور رئیس سمیت کرځه په خپل وطن کې د رشپت مخاوني شي او د رشپت خور له دند څخه بهر کړي نو او بیا امن امکان لري چې په افغانستان کې راشي. و سلام.
زه د شومه د ماده ولایت خبرې کوم. نامې کوم نن دې د پاوزین رولې دې دغه څو کوم به تر اوسه نه کوبل کې.
زه وطنمال خبرې کوم. د اوباما دا نوې ستراتیژي چې کومه ده د افغانستان ته ډېر زر عسکر رالیږي دا که ډېر شلک عسکر نور هم افغانستان ته ولیږي د ده ستراتیژي به کار ورنه کوي. ولې په دې چې په افغانستان د خارجي عسکرو دپاره د ګرستان علامه ده.
شاه محمود دلارام د نامه خبره کوم. دغه اوباما چې دا کومه ستراتیژي اعلان کړې ده دا خو ډېره ښه ده خو ټول افغانانو ته د منلو وړ ده. وخت یې لږ ورکړی دی. باید وخت یې 15 کاله وخت ورکړي ځکه چې په دونه کم وخت کې افغانان خپل ځانونه نشي خپل ادب ته رسولی. موږ افغانان د غربي نړۍ څخه ډېر ممنون یو. یو ځل افغانان د شوروي اتحاد خلاص کړله بیا یې د پاکستان د غلامۍ څخه خلاص کړلو نو ځکه موږ ډېر موږ ټول افغانان د غربي نړۍ څخه ډېر ممنون یو.
د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ په باب او دغه راز په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه مو د څو تنو افغانانو نظرونه په ګډه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان په پاکستان کې د ناامنیو وروستیو پیښو په اړه له راپور سربیره د هغه څېړنیز راپور له مهمو برخو مو خبرو چې پرون چې نن خپور شوی او پکې ویل شوی چې په روانو څو کلونو کې به پاکستان د سخت دریځۍ او امریکا ضد هیواد په توګه راڅرګند شي. خو اوس د افغانستان په اړه بیا هم راپورونو ته دوام ورکوو. په هرات کې د ازبک تباره مشهور شاعر او سیاستوال علي شیر نوایی د ارمګاه د رغولو کار پیل شوی. د دې پروژې لګښت د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرې کوي. په هرات کې زموږ خبریال وایي چې د دې ارمګاه پر رغولو خلک خوښ دي خو په اړه یې ځینې اندېښنې هم موجودې دي. دا چې کومې اندېښنې او خلک څه وایي نور حال یې د شرف الدین سانغزي په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د تیموریانو د دور قلموال وزیر علي شیر نوایی د مقبلې د رغونې کار په هرات ولایت کې عملا پیل شو. د هرات ولی احمد یوسف نورستانی د نوایی د پروژې کار د بنسټ ډبرې کې خود په محل ازادۍ رادیو ته داسې وویل.
امیر علی شیر نوایی مقبره ده چې د افغانستان د حکومت په توافق سره ازبکان غوښته جوړ کړي. د ازبکستان دولت د هغه څه مشکلات پیدا شو ودرول شو نو دا ډېر یو بد حالت سره دا مقبره پروت و. بالاخره ریاست اطلاعات فرهنګ پیشنهاد وکړه د وزارت اطلاعات کلتور په منظورۍ یو وړوکې بودیجه د دپاره منظور شو چې نن مونږ ډېر بد حالت نه دغه یو مرمت کوو چې مقصد د قبر معلوم شي او په آینده کې مونږ توقع لرو چې یونسکو راشي. دا د یونسکو په لیست کې میراثای جهانی په لیست کې شامل دی. نو یونسکو بیا په یو اساسي نقشه سره دغه تعمیر به رغونه کړي او دغه د تعمیر وایم دغه زیارت.
په هرات ولایت کې تیموریانو د قبیلې یو مشر ناهیز تیموري دولت څخه تاریخي اشخاصو په ځانګړي ډول د علي شیر نوایی تاریخ او مقبرې ته په درنښت وویل په دغه ډول زموږ تاریخ او کلتور ژوندی ساتل کیږي.
به عنوان یک وارث بالاستقرار از این خاندان ما اظهار سپاس و قدردانی میکنم.
ناهیز وی علي شیر نوایی نړیوال شهرت لري. د نوم او تاریخ ساتل د افغان حکومت نړیوال اعتبار زیاتولی شي، خو په دې شرط مقبره په اصلي هراتی رغونی زدود سره ودان کړی شي. د تاریخي روایتو په اساس علي شیر نوایی 1500 کال وړاندې د تیموري دور ځواکمن پاچا سلطان حسین بایقرا لومړی وزیر و. په ازبکي ژبه یې سربېره درې ژبه باندې شعرونه ویل او د سیاست په ډګر کې ویل کېږي. په خپل وخت کې نوم د اسیا په کچه خپور شوی و. مقبره د هرات د ګورشد بیګم مسلات او په څیرمه د تیموریانو شاهي هدیره کې ده. د قبر اصلي ګمبته یو کال وړاندې ویل کېږي د ازبکستان د حکومت د لرغونپوهانو لخوا په دې نوم ړنګه شوه چې په نوې بڼه به یې ورغوي. خو دا چې ساختماني چارې د هرات له ودانیو سره توپیر لري افغان حکومت یې مخه ونیوله. د هرات یو شمېر فرهنګپاله اشخاص تا ملیري چې ګواکې د علي شیر نوایی ارمګاه چارې د ملګرو ملتونو د کلتوري ټولنې تر څارنې لاندې په مخ لاړې شي، ځکه نو د هرات د زاړه ښار د خوندي ساتلو د کمیسیون مشر محمد رفیق شیر تازه پروژې سره مخالفت لري.
دا خدا میرا لشیر نوایی قبر دی او دا څو کال چې دا سپراته دی او چا پکسه کې نو دی نوی پروژه ډیزاین سوی او کابل ته تلی راپورونه چې مونږ ته راغلی $6,000 پکې مصرف کیږي او ښه ډیزاین هغه ډیزاین چې یونسکو یې منلی هغه به جوړیږي انشاءالله به راتلونکي کال کې. دا یو دوه میاشتې پاتې دي که نه. ستونزه په دې کې دي چې اطلاعات و فرهنګ د هرات کې دوی یو دوه لکه افغاني پیسې نیولي او دوی غواړي چې دا یې مصرف کړي. خود چې مصرف کوي خود د دې سټرکچر او ساختمان به خرابېږي او بیا راتلونکي کې دا دوناران چې دې ته پیسې ورکوي یونسکو به دې سره مخالفت وکړي.
خو د هرات ولی احمد یوسف نورستانی وویل دا افتدایي کار دی چې د 300,000 افغانیو په لګښت به لومړی کار پیل شو، وروستی کار به د نړیواله کلتوري موسسو لخوا څخه پر مخ لاړ شي.
وخت په افغانستان کې لسنی مبجو یو د خهم اوخت ده. د مهمو خبرونو د سرلیکونو وارد سلی محمد سلی راوروي.
نن د ولسی جرګې غونډې ته څلور نومو ولسی وزیرانو ورغلي څو خپل 15 کلن پروګرامونه تشریح او د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. د افغانستان په اړه یو نوی سروې ښیي چې د تیر کال په نسبت اکثره افغانان د خپل راتلونکي په اړه خوشبین دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان ویل کله چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر زیات شوی پر وسلوالو طالبانو د فعالیت ساحه را تنګه شوې. د لومړي ځل لپاره په هرات کې د ړندو لپاره یو میاشتنی مجله را چاپ راووته چې په بریل لیک لیکل شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون سوریې ته ورسېد چې د دې هېواد له چارواکو سره د فلسطین د جلا وطنه مشرانو په اړه خبرې وکړي. د قرغیزستان په مرکز بشکی کې یو پوځي محکمې د دې هېواد دفاع پوخانی وزیر د رشوت او خپل مقام څخه د ناوړه ګټه اخیستو په جرم په 3 کلونو بند محکوم کړ. د ترکیې صدر اعظم نن روسیې ته د ورځنی سفر پیلوي چې د دې هېواد له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. او چین وایي پوځ یې د ټکنالوژۍ داسې یوه ازموینه ترسره کړې چې هدف یې په هوا کې د راکټونو له منځه وړل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوسن د پاکستان د سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه راپورونه ته مخه کوو. د پاکستان پوځ په سوات او جنوبي وزیرستان کې وسلوال طالبانو پر ضد روانو عملیاتو په ترڅ کې د بریالیتوبونو ادعا کوي. په دې اړه تفصیل له پاکستان د ازادۍ راډیو خبریال نجیب عامر راکوي.
پاکستانی فوزونه وایي د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان په کټوري دره او جنگوام سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې 8 وسلوال وژل دي. د فوز لخوا د دوشنبه په ورځ یو تازه خبره شوې اعلامیه لیکي چې دا کسان د یو سخت مخامخ جنگ نه پس د فوز د سرتیرو په ډزو وژل شول. همدې سیمې ته نږدې د رزمک په پښ زیارت سیمه کې وسلوالو کسانو په یو حکومتي پوسته باندې تیر مخام حمله وکړه چې په ترڅ کې د پاکستان د فوز یو سرتیر مړ او درې نور ژوبل شول. په جنډولا سیمه کې بیا د پاکستان فوز تصفیوي عملیات ترسره کړي. په کون سیمه کې د پاکستان فوج په ځمکه ښخ شوي ماینونه خونسا کړي او په شیخ یوسف اډه کې دوه مخالفو وسلوالو په خپله خوښه ځانونه حکومت ته سپارلي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د شکۍ په مایول سوکۍ او لغړ سر کې د پاکستان فوج ته د طالبانو د وسلو یوه لویه زیرمه هم په لاس ورغلې ده. د پاکستان فوج د تیر کال د اکتوبر د 12 نیټې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. تر اوسه د دغو عملیاتو په ترڅ کې 600 نه زیات مخالف وسلوال وژل شوي دي. بل پلو داسې اوازې هم خورې دي چې د جنوبي وزیرستان نه پس د پاکستان فوج ډیر زر په شمالي وزیرستان کې هم د طالبانو پر ضد عملیات پیلوي. د دې خبرې پخلی په واشنگټن کې هغو دو امریکایي سناتورانو هم کړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد څخه لیدنه وکړه. سناتور جان مکین او سناتور جوزف لایبرمن یو امریکایي تلویزیون ته په مرکه کې ویلي، پاکستان او امریکا د یو شریک دښمن پر ضد په ګډه مبارزه کوي او د هغوی ختمول غواړي. په شمالي وزیرستان کې مخکې تر دې چې د پاکستان د فوج مکني یا هوایي عملیات پیل شي، امریکایي بې پیلوټو الوتکو بمباري پیل کړي دي. هلته د سوات په تلیګرام، ګیشار، جیکوټ، دیولای او باریکوټ سیمو کې هم د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په 13 ساعتونو کې جنگونه شوې دي. د پاکستان فوځي مقامات ادعا کوي چې شپږ مخالف وسلوال دوی د مخامخ جنگ پر مهال ژوند نیولې دي. همداراز په خوازخیل او ډیری سیمو کې سلور وسلوالو په خپل خوخه ځانونه حکومتي سرتیرو ته سپارلې دي. د سواد خلک وایي د پاکستان د فوځ د عملیاتو نه پس په سیمه کې قراری راغلي او د نورو سیمو سیلانیان هم یو وار بیا د سواد درې د سیل د پاره ورغلي دي. نجیب امیر دا زادې رادیو پېښور.
به هم پاکستان کې تمکې ګډه غره پور پاساس چنن خبر شوې اټکل کېږي چې پر روانو څو کلونو کې به پاکستان د سخت دریځي او امریکا ضد هیواد په توګه راڅرګند شي. دلته به امریکا ته مشکل وي چې د وسلوالو سخت دریځو په وړاندې جګړه کې ملاتړ تر لاسه کړي. پر پور کې دغه راز د افغانستان په افغانستان د افغاني طالبانو په اړه هم ویل شوی چې دغه طالبان به په بشپړ توګه نه مات او نه هم بریالي شي. د دې راپور مهمه برخه رویټر خبری آژانس خبري کړي چې لندیزه سالم محمد صالح اوروي.
په دې راپور کې دا څرګند شوی چې پر روانو یو څخه تر دریو کلونو پورې به پاکستان په څه حالت کې وي. پاکستان د طالبانو لاستولیدل رد شوی او همدارس په یو ناکام دولت د دې اټومي طاقت لرونکي هیواد د بدلیدو خبر هم رد شوی. د دې راپور یو تنظیمونکي جناتن پاریس چې تحقیقاتي ادارې په لندن کې د وویل، نه یوازې پاکستان بر د سخت دریځو لاستونولې شي، بلکې په دې هیواد کې به د لویدیځ پلوي مدني ټولنې په واک کې د پام وړ بدلون راسي او واک به هو سخت دریځو ته ورسېږي چې د امریکا خلاف دي. پاریس اټکل وکړ چې د پاکستان فوج به شاید د قدرت اساسي لوبغاړی وي، خو د صحنې تر شا به د هیواد بهرنۍ او امنیتي پالیسي تطبیقوي. په دې راپور کې چې د پاکستان د حالاتو په اړه د څو میاشتو څېړنو نتایج پکې خپاره شوي، هغه اټکلونه چې ګواکې د دې هیواد سیاسي او پوځي خاصې ډلې به لیوالې وي چې قدرت په ډراماتیکه توګه طالبانو ته وسپاري، له مبالغې ډک شول شوي. پاریس چې د امریکا د اتلانتیک شورا ته کار کوي وویل، په دې توګه به پاکستان په داسې وخت کې چې واشنگټن ورته د امریکا په جګړه کې ملاتړ ته محتاج دی، له مرستې ځان لري وساتي. د راپور پر اساس په پاکستان کې د امریکا او بریتانیا د نفوذ قدرت نه پراخیږي، بلکې کمیږي. د پاکستان ټولنه قرار قرار د امریکا ضد احساسات خپلوي او تر ډیره اورباندې شرعي قوانین واکمنیږي. په پنجاب کې د اسلام پالو ګوندونو او د سختري ډلو نفوذ ورو ورو پاکستان په داسې هیواد بدلوي چې د اقتصادي او فاسد قضایي سیستم له کبله به د خلکو نارضایتي پکې زیاته سي. راپور وایي په پاکستان کې اسلام پال سیاسي ګوندونه چې د امریکا ضد افکار پکې وده کوي، واکمني نه بلکې پر حکومت په فشار راوړي چې له واشنگټن سره همکاري بند کړي او دا به ګران وي چې د سختدریزو پر دغو ډلو فشار راوستل سي. په دې راپور کې هغه اندېښنې چې ګواکې د افغان طالبانو بریالیتوب پاکستاني طالبان تشویق کړي چې د اسلام آباد پر لوري مارش وکړي، بې ځایه بلل سوي. راپور زیاتوي افغان طالبان به مات نه سي او نه به کامیاب سي، خو په بلفیل ډول به افغانستان تش په نامه مرکزی حکومت لري، په حقیقت کې به ویشل سوی وي. راپور زیاتوي وروسته به د شمالي ټلوالې لخوا پر افغان طالبانو ساحه تنګ سي چې اکثره غیر پښتانه دي او پاکستان به یوازې پاتې وي. د راپور پر اساس پاکستان به برته خپل پخوانی پالیسي مختوړي، په قبایلي سیمه کې به د طالبانو حضور مني، یوازې په هغه صورت کې به له پاوڅ څخه مرسته غواړي که په لوی ښارونو کې کومه ځنوژونکې حمله وسي.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمون رڼای ستاسو د ازادي اروپا ازادي رادیو څخه د پاکستان قبایلي او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه. مشال ریډیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت د مازیګر په 10:00 بجو پیل کیږي. دا خبرونه په لنډو سپو 21.9 اتیا 25.5 اتیا او یو دش اشاریه درینوی مترو اوریدلی شي. خپلوان او دوستان د دې نوی رادیو خبرونه خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه معلومات لوستلی او کتلی شئ. د غرض د رادیو د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه هم په دې ویبپاڼه کې معلومات ترلاسه کولی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي رادیو .org. او مخکې له دې چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام د تخپور کړو، طاهر روخان ته به وار کړو چې په انګولا کې د افریقایي هیوادونو د فوټبال د جام لوبو او د غرض د اروپایي هیوادونو د فوټبال د ټیمونو د سیالیو حال راکوي.
قدرمن اوریدونکو او د فوټبال د لوبو ګرانو مینوالو، په دغه تیرونې کې بیا هم د فوټبال په نړۍ کې ډېرې نوې پیښې رامنځته شوې چې ځینې د مینوالو د خوشي او سرګرمۍ سبب وې، خو ځینې له بده مرخه خواشینی کوونکې وې. لومړی به راسو هغه یوې پیښې ته چې د سپورت په برخه کې د ټولو نړیوالو د خفګان او خواشینی سبب وګرځېده. د توګو د فوټبال منتخب ټیم چې په انګولا کې د افریقایي هیوادونو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د هغه هیواد په لور روان وو، د انګولا د کابیندا په سیمه کې د هغو پر بس باندې د انګولا د دولت د مخالفینو لخوا ډزې وشوې چې دغه ډزو په نتیجه کې درې تنه مړه او اووه تنه ټپیان شول. د وژل شویو کسانو په ډله کې یو تن د دغه ټیم د ترینر مرستیال او بل تن یې د توګه د ټیم مطبوعاتي ویاندو، او همداراز درېم تن د بس موټر چلوونکی وو. دغه برید د افریقایي هیوادونو د فوټبال د جام ګډون کوونکو او همداراز د هغه د کوربه هیواد یعنی انګولا لخوا سخت وغندل سو، او ځینو ګډون کوونکو هیوادونو د پوره امنیت د نشتوالي په وجه د دغه لوبو د جوړېدو په باب شک څرګند کړ. او په تیره بیا د توګو د هیواد ځینو لوړو چارواکو په خپلو لومړنیو څرګندونو کې په دغه لوبو کې د دغه هیواد د نه ګډون خبر ورکړ، خو وروسته بیا د دغه ټیم د فوټبال لوبه کوونکو د توګو د هیواد د صدر اعظم د مخالفت سره سره په دغه لوبه کې د ګډون غوښتنه وکړه. د دغه جام د مسابقو په لړ کې لومړی لوبه د یک شنبه په ورځ د کوربه هیواد یعنی انګولا او د مالی هیواد ترمنځ و، چې دغه لوبه ډیره په زړه پورې او دراماتیکه وه، ځکه چې د مسابقې تر اتیایمې دقیقې پورې څلور د صفر په مقابل کې د انګولا د ټیم په ګټه روانه وه. خو په وروستیو لسو دقیقو کې د مالی ټیم وکولای شول خپل سیال ته د څلورو ګولونو په ورکولو سره لوبه مساوي کړي، چې په دې توګه د انګولا او مالی د ټیمونو ترمنځ څلور د څلور په مقابل کې مساوي پای ته ورسېد. او اوس به راسو په اروپایي هیوادونو کې د فوټبال د مهمو لوبو جریان او د هغو نتیجو ته. سره له دې چې په اروپایي هیوادو کې په دې وروستیو وختو کې د ډېرې واورې د اورېدو او د هوا د خرابوالي له امله په ځینو هیوادونو کې ځینې پلان شوي لوبې ترسره نه شوې، خو سره له هغه هم تاسې ته د هغو مسابقو په هکله چې ترسره شوي دي معلومات وړاندې کوو. د انګلستان د پریمیر لیګ په لوبو کې یوازې دوه مسابقې ترسره شوې چې یوه یې د ارسنال او ایورتن د ټیمونو ترمنځ وه چې دوه د دوه په مقابل کې مساوي پای ته ورسېده، او بله لوبه د برمنګهام او مانچستر یونایټیډ د ټیمونو ترمنځ وه چې یو د یو په مقابل کې مساوي ترسره شوه. او د پریمیر لیګ نورې لوبې لکه څرنګه چې موږ مخکې هم وویل د هوا د خرابوالي په سبب ترسره نه شوه. د ایتالیا د هیواد د کورنیو ټیمونو په لوبو کې د فیرنتینا ټیم د باری سره دوه د یو په مقابل کې د فیرنتینا د ټیم په ګټه ترسره شوه. ای اس روما د چیوو سره یو د صفر په مقابل کې د ای اس روما د ټیم په ګټه. انتر میلانو د زینا سره څلور د درې په مقابل کې د انتر میلانو د ټیم په ګټه. لیورونو د پارما سره دوه د یو په مقابل کې د لیورونو د ټیم په ګټه. ناپولی د سمدوریا سره یو د صفر په مقابل کې د ناپولی د ټیم په ګټه. پالرمو د برګامو سره یو د صفر په مقابل کې د پالرمو د ټیم په ګټه. اودینس د لاتسیو سره یو د یو په مقابل کې مساوي. ایونتوس تورین د ای سی میلان سره صفر د درې په مقابل کې د ای سی میلان د ټیم په ګټه. د اسپانیې د لالیګ د ټیمونو لوبې په دې ډول دي. والادولید د اتلتیک مادرید سره صفر د څلور په مقابل کې د اتلتیک مادرید د ټیم په ګټه. اف سی سویلا د سانتاندر سره یو د دوه په مقابل کې د سانتاندر د ټیم په ګټه. ویلاریال د المیرا سره یو د یو په مقابل کې مساوي، لا کورونیا د اوسوسونا سره یو د صفر په مقابل کې د لا کورونیا د ټیم په ګټه، اسپانیول د ساراکوزا سره دوه د یو په مقابل کې د اسپانیول د ټیم په ګټه، مالاګا د بلباو سره یو د یو په مقابل کې مساوي، ریال مادرید د مالورکا سره دوه د صفر په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه، او تریفا د بارسلونا سره صفر د پنځه په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه، چې په دغه لوبه کې درې ګوله چې په انګلیسي سره هتریک ورته وایي د لیونه میسي د خوا څخه ولګول شو. تاسو ته کامیابي او ښه چارې وایي.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پېژندل کېږي، چې
بار د لودو چې زب د کار کولای
شي، خبرې دي شي وي غټولې اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خبرونه،
جوړونکې شریفه صافی،
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. اوسنۍ خبرونه مو ټوله د دولتي ادارو په لوړو پوستونو کې د خزو د ونډې څرنګوالي ته ځانګړې کړې ده. تاسو به د خبرونې په اوږدو کې واورئ چې د افغانستان په دولتي ادارو کې په ټولیز ډول او په لوړو پوستونو کې په خاص ډول د خزو ونډه څومره او څنګه ده. همداراز به واورئ چې په دې برخه کې د شته ستونزو د لرې کولو لپاره څه کول پکار دي.
استعداد لري، توانایی لري، خو باید آهسته آهسته د دې سنگینۍ
زیات. او د خبرونې په پاتې شیبو کې د خزو په اړه څو لنډ خبرونه هم لرو. راټول شوي مطالب زه شریفه صافی تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه جوړوي، خو له بده مرغه د پیړیو په اوږدو کې د ټولنې دغه نیمایي برخه له ټولنیزو چارو او په ځانګړي ډول د دولتي ادارو د مدیریت او مشرتابه په برخو کې له فعالیت او رول لوبولو نه لري ساتل شوي دي. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان حکومت دغې تشې ته پاملرنه وکړه او د خپلو پراختیایي کارونو په لړ کې یو هدف دا وټاکه چې تر راتلونکو څو کلونو پورې د هیواد د دولتي ادارو په مدیریتي او مشرتابه برخه کې د ښځو ونډه 30% ته ورسوي. د دغه هدف لپاره په لومړیو کې د اړوندو ادارو لخوا پراخې منډې تړلې او د پام وړ هڅې وشوې. په همدې لړ کې تر پروسه کال پورې احصایو وښوده چې په دولتي ادارو کې په رښتیا هم 10% ښځې په کار بوختې دي. خوسا کل تر سره شوې سرویګانې ښیي چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 40% ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون شمیرې د دې ښکارندوی دي چې د دولتي ادارو د رهبرۍ په برخه کې د ښځو د ونډې فیصدي له تیرو 4 کلونو راپدې خوا پرله پسې د راکمېدو په حال کې ده. د نوموړي کمیسیون اداري سلاکار میرمن راهلا هاشمی صدیقی لیلا نور معلوماتو سره
د قانون اساسي په ماده کې د قانون کارکنان خدمات ملکی او هم په ملي عملیاتي پلان او په د جنسیت پالیسی د کمیسیون د جنسیت پالیسی په ټولو کې دا مسائل راغلی دی چې ښځو باید 30% د دولت په دستګاه کې باید سهم ګیری ولري، ولې باید په برنامه ریزي کې ډېر کوشش وکړو چې ښځې زیاتې شي. په 2023 کال کې 30% وي، 4 کاله مخکې 30% وو. د دې نه معلومیږي چې د ښځو سهمګیري کم شوې ده.
پښتنه دا چې کله د حکومت په کچه هدف دا وي چې په یادو شوو برخو کې د ښځو ونډه پراخه شي او د دې کار لپاره عملي هڅې هم دوام ولري، نو بیا علت څه دی چې د پرمختګ پر ځای د شاتګ ته شاهدان یو؟ همدا پښتنه مو میرمن راهلی هاشم صدیقی نه هم وکړه. نوموړي وویل
په ابتدایي اصلاحاتو کې ښځو په ډېر ټیټو بسته کې کار کوو، دوی په ابتدایي اصلاحاتو کې د دې بستونه له منځه لاړل نو فیصدي راټیټ شو. باید چې یو تدابیري پلان جوړ شي چې هغه ښځې چې په ابتدایي اصلاحاتو کې د دې بستونو له منځه تللې دي هغه ښځې باید چې بیا په دولتي دستګاه کې راشي. بل خبره دا ده چې ښځو باید د تصمیم نیولو بستونو باید چې سهمګیري زیات شي، ولی په هغه کې هم ضرورت ده چې د هغوی ظرفیت باید لوړ شي چې په توانایي سره باید هغه خو بستونو کې کار وکړي. او ښځې شته، استعداد لري، توانایي لري، خو باید آهسته آهسته د دې سهمګیري زیات شي. دغه یا سلور وزارتونه خزو تورکی
د نورو الهتونو ترڅنګ په دولتي ادارو کې د خزو د ونډې د رقمېدو یو علت شاید د هم وی چې په تیرو څو کلونو کې د هیواد په کچه امنیتی شرایط ورستر بلې د خرابېدو په لور روان دي. همدا علت دی چې د کورنیو ځینې نارینه فکر کوي چې میرمنې نشي کولای په داسې شرایطو کې رسمي دندو ته ځانونه ورسوي او یا خپلې دا ډول دندې په ښه توګه او ډاډه زړه ترسره کړي. د کابل ښاري اوسیدونکي په همدې نظر دی.
زمانو محمد شاه، زما نظر د ښځو د کار په حق له په افغانستان کې زه مخالف نظر لرم او زه نه غواړم چې ښځې په دفترو کې کار وکړي یا مثلا په جګو پوستو کې کار وکړي. یا خو د منګ او تاسو په ټولنه کې دومره پرمختګ نه ده سوی چې نارینه دي او ښځې تر لاس لاندې کار وکړي، هغه امیر ای او دی تر لاس لاندې کار وکړي. دا صحیح ده چې په نورو هیوادونو کې مثلا بهرنیو هیوادو کې ښځې کار کوي په جګو پوستو کې، مثلا په دفترو کې، خو د هغوی شرایط، همغه هیواد شرایط آماده دي چې ښځه باید هلته کار وکړي. خو زمونږ او تاسو په ټولنه کې د ما په خپل شخصي نظر باندې نو خزو ته لازم نه چې حتی په دفتر کې کار وکړي، دا نو څه په جګو پوستو کې کار وکړي.
ځینې خلک په ناسم ډول فکر کوي چې ښایي د اسلام مبارک دین په ټولنیزو چارو کې د ښځو ونډه اخیستل جایز نه ګڼي او له همدې کبله لومړی په خپلو کورنیو کې او بیا په ټولنه کې د ښځو ټولنیزو فعالیتونو ته په ښه سترګه نه ګوري. خو دینی عالم مولوی محمد صدیق مسلم وایي چې د اسلام په مبارک دین کې د ښځو پر کار کولو او ټولنیزو چارو کې برخه اخیستو باندې هیڅ ډول بندیز نشته. هغه زیاتوي
بسم الله الرحمن الرحیم، ښځه د اسلامي اصول او ضوابطو په اساس د ټولنې په هره برخه کې د خپل ضرورتونو په اساس، که څنګه چې نارینه د خپل ضرورتونو په اساس د کار حق لري، ښځه یې هم حق لري. ښځه د خپل د کورنۍ ارزښتناکو وظیفو نیولی چې د مدرسې لومړنۍ کرښې د خپل د نوي نسل لپاره دي، د ټولنې د لوړو پالیسی جوړولو په چوکاټ کې هم دوی خپل سهم لري. زه هیله منم چې د افغانستان د مسلمان مجاهد او سرفراز ولس علما کرام د خودو د حقوقو په اړوند او د خودو د حقوقو د بیرته ژوند کېدلو او د خودو حیثیت په ټولنه کې د دوی لارښوونه تبلیغ شي، تشریح شي او وکول شي. د دوی هغه ارزښتونه چې په ټولنه کې د ټولنې د تمدن یو مناسبه برخه ایجادوي، د هغه د پوره کولو لپاره دوی راوسوي او ولس په دې پوهی کې چې خپل خویندې، میندې، آکسان چې په ټولنه کې د کار ضرورت احساسیږي او مبرم ضرورت تشته، د قرآن د هدایت سره سم د ستر پیغمبر په لارښوونو برابر او د اسلام د سپیڅلي تاریخ د فضا سره سم دوی ته نه تنها اجازه ورکړي، د اولس د دونه دفاع وکړي او دوی ته د خپلو مشخصو هغه کارونو ته چې دوی امتیازي حالت پکې حفظ وي، د ټول اسلامي مقررات سره سم ورته اجازه ورکړي او دوی سره اوګه پوګه ودرېږي.
د افغانستان اساسي قانون هم چې د اسلام له مبارک دین سره په مطابقت کې جوړ شوی دی، ښځو او نارینهو ته په ټولنیزو چارو کې برابره برخه ورکړې ده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او د خویندو یون ټولنې مشره همیره حقمل هم دا خبره کوي.
د افغانستان د اساسي قانون د 22مه ماده پر بنسټ باندې لیوي پلوت په افغانستان کې د نارینه او ښځو ترمنځ هر راز توپیر معنی دی او لبل خانه ښځې او نارینه دواړه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. که چیرته دا ماده تفسیر کو او تفصیل کو، نو باید ووایو چې په افغانستان کې په لوړو دولتي پوست تونو کې د ښځو تقرر یا د ښځو تعینول د قانون د نظر او د حقوقي نظر هیڅ ستونزه او مشکل نه لري. هماغه څه چې د مګرونه کولای شي د افغانستان د دولتي ساختار او جوړښت کې د یوانډ واخلي په همدې شان د افغانستان کې زمو خويندې هم کولای شي د افغانستان د دولت په جوړښت کې د مساوي وانډ او سهم واخلي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان له کابینې رانیولي د نورو دولتي دارو تر مشرتوبه پوری د خزو ونده لګه او پنشت حساب ده، چې له همدې عمله د بشري حقوقو اړوند ادارې او د مدني ټولنو غړي تل د افغانستان پر حکومت نیوکه کوي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلوا کمیسیون وغړي انارکلی هنریار هم همدی ټکی ته اشاره کوي او وای
مخکینه کابینه کې یو وزیر خزه و چې هغه د خزو چارو وزارت و که هغه پوسټ کې کوم نارینه ازری ده شاید هغه تم خزه معرفي نه وکړي رئیس جمهور او اوس کابینه ته څنګه چې ګور نوې کابینه چې پارلمان ته معرفي شو کله چې پارلمان ته لاړو التم یو خزه یوازې د خزو چارو وزارت ته معرفي او خو بیا هم د پارلمان د طرفه اعتماد را یو نه خست او نور وزارتونه چې مثلا معرف وزارت د ساتما وزارت او داسې نور وزارتونه دي چې کوم پټول نړی کو ګرو په هر وزارتونو کې خزه وزارت کوي او د افغاني خزه هم د استعداد او ظرفیت د کاری لري خو متاسفانه د خزه په وړاندې چې زمونږ ټولنه یو داد چې دودی ټولنه ده ناوړه رسم رواجونه دي او بل اساسي خبره ده چې مرد سالاره ټولنه ده او نارینه باور نه لري د خزه په کار باندې د خپل ناوړه رسم رواجونه او بل سیاسي تاوتریخواله د خزه په وړاندې او مونږ پوهیږو چې کله چې کابینه ټول نارینه وي اکثریت په لوړو پوستونو کې نارینه دي او دا دوی د خزو کار باندې باور
خو ځینې نورې ډلې بیا په اوسنۍ کابینه کې خزو ته پر کمې برخې ورکولو نیوکه کوي او غواړي چې په کابینه کې نورو ځواکمنو کارپوهو او مخلصو خزو ته هم ځای ورکړل شي دا ځکه چې د دوی په وینا خزی لکه د یو شمیر نارینه او پشان د تیرو دیرشو کلونو په جنگی جنایتونو د مخدره موادو په کاروبار او اداري فساد کې لاس نه لري نو ځکه کولی شي په ښه توګه د کارونو له عهدې نه ووځي په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازی هوا علم نورستانی په همدې ډله کې ده
زمونږ وړاندیز رئیس جمهور ته همدا و چې که تاسې وکولی شئ چې موږ ته د میرمنو نه رامعرفي کوي ډیره به ښه وي او موږ امیدواره یاستو چې په افغانستان کې موږ ډیرې ښې میرمنې لرو استازانې لرو تکړه تکړه میرمنې لرو چې ډیر ښه بکګراوند لري ډیر ښه د صداقت او ایمانداري او د فداکارۍ یوه نمونه دي هغې وکړه موږ ته معرفي شي زه ډیره خوشبینه یم چې د افغانستان د ولسی جرګې نه برای د اعتماد ترلاسه کړي اما چې د هغه په اساس رانشي د بعض تفاهماتو په اساس رانشي همداسې په دې اساس راشي چې واقعا هم دغه یوه میرمن ده واسطه نه لري اما ښه معیارونه لري لیاقت لري په دغه اساس که معرفي شي ډېره به ښه وي او که د بعض سفارشونو په اساس رامعرفي کېږي رښتیا هم دا به د دې هغه شي چې بعضې خویندې به خوښي نه شي ځکه ښې ښې ډاکتران شته ښې ښې ماستری لرو ښه د هر نگانه ټول معیارونه لري او د سیمېرمنې لري چې واسطه نه لري
د خزو ته حقونو مبارزان وایي چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې بشري ځواک د مهارت او تخصص له درکه خورا کمزورې دی د همدې کمزورې نتیجه ده چې په افغانستان کې په تخنیکی لحاظ ځینې معمولي کارونه هم خارجیان ترسره کوي نو که چیرته افغاني میرمنې په ټولنه کې د فعال رول د لوبولو اجازه پیدا کړي نو د افغانستان بشري ځواک به پیاوړی شي او په ټولنیزو چارو کې فعالې میرمنې به لایق او ماهر ماشومان وروزي چې نتیجه کې به یې افغاني ټولنه د پرمختګ له کاروان سره د ملګرتوب جوګه شي عزتمنو اوریدونکو اوس په هم وخت مری شدی د خزو پاړه څولن خبرونه در ووروي د کندهار ښار یو سرشل میرمنې د سواد عامه پوهاوی او حرفوي زده کړو په برخه کې د یو کلن روزنیز پروګرام تر بشپړولو وروسته د مرغومي پښپړسمه فارغه او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورته اسناد ورکړل شول په کندهار کې د افغانستان د ښځو د ټولنې مشرې میرمن میمنې طارق په ژواک خبري اجنس ته وویل چې دغو میرمنو ته د سواد په برخه کې لیک لوست حساب دینی ښوونه او روزنه د عامه پوهاوي په برخه کې ورته د ښځو او بشر حقوق د ماشومانو روزنه رواني ستونزې او د حرفې په برخه کې ورته خامک ګلدوزي جامې ګنډل او نور ښودل شوي دي د ښځو د ټولنو او سازمانونو هغو نیوکو ته په پام کې چې ویلې د افغانستان په نوي کابینه کې ښځو ته کمه ونډه ورکړل شوې ده د تېرې شنبې پر ورځ د افغانستان جمهور رئیس ملي شورا ته د پاتې وزارتونو لپاره د نوماندانو د ورپېژندلو په ترڅ کې درې میرمنې ډاکټر سرایا دلیل د عامې روغتیا میرمن پلوشه حسن د ښځو چارو او میرمن آمن افزلی د معلولینو او معیوبینو د وزارتونو لپاره ونومولې د افغانستان په تېره کابینه کې یوازې یوه وزیره میرمن وه تیره سه شنبه یولسو نرس قابلو په بغلان ولایت کې د فراغت سندونه ترلاسه کړل
د بغلان ولایت د پوهنې رئیس ډاکټر محمد سالم رسولی بختر جنست وویل یو لسنرس قابلیت چې اتلس میاشتې د ناروې هیواد په مالی مرسته په دې برخه کې زده کړې کړې وي د فراغت سندونه ترلاسه کړل. نوموړي د میندو او ماشومانو د مړینې د مخنیوي په لاره کې په روغتیایي مرکزونو کې د نرس قابلو رول مهم او اساسي وباله او څرګنده کړه چې د دغه ښوونځي جوړولو د میندو او ماشومانو د روغتیایي حالت د ښه والي په لاره کې مهمې اغیزې کړې دي. او وروستی خبر دا چې د بی بی سی راډیو د تیرې چهارشنبې پر ورځ خبر ورکړ چې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د نجونو د پریانو لیسې سره نږدې چاودنه شوې چې په پایله کې یوه نجلۍ وژل شوې او درې تنه نورې ټپیانې شوې دي. د وژل شوې نجلۍ نوم رقیه ښودل شوی دی او د ټپیانو نجونو نومونه لطیفه، شفیقه او نورزیه ښودل شوي دي. خبر وایي چې چاودنه د تیرې چهارشنبې پر ورځ تر غرمې وروسته شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د برید غندنه کړې ده.
عزت من اوریدونکو کله من یو چیخ پرونه مخخه شوی وی خو کو غواړی چې نیمه نړۍ مونور هم ستاسو په تابه برابر جوړ شي نو د خبرونه په باب خپل نظری مقتپدی پته راولېږي. د نیمه نړۍ ونی زخ پرونه ازادي رادیو او زموږ د پوسټ بکس شمیرې دی په قندهار کې 22 خوست یو جلال آباد څلور په کابل کې 44 یو بیا او په پېښور کې زموږ پوسټی پته ده ازادي رادیو پوسټ بکس 24 اتیا یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.